دا وایس اف امریکا رادیو دا خبرونه مو اورید او سمو پام را ګرځو تفصيلي ریپورتونو ته. د افغانستان د بیا رغونې امریکایي ادارې څګار په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي د طالبانو سره د افغان سولې د خبرو اترو ورستو په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره ځانګړي تګلارې او پلانونه نه دي جوړ شوي. په دې اړه نور حال د وایس اف امریکا دیوا خبريال نصر الله خان وړاندې کوي.
سیګار خپل دا رپورت د زیارت یا پنځم به پورس د امریکا کانګرس بهرنۍ چارو او د دفاع وزارتونو او د امریکا خلکو یا ټو د امریکن پیپل په اډرس خپور کړی دی. وای د دوی وی مونډنې خودلې دا چې له طالبانو سره د شولې له خبرو ورسته په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره خاص تګلارې او پلانونه نه دي جوړ شوي. سیګار وایي چې د اگست په میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته په هغه هیواد کې د امریکا د بیا رغونې ماموریت او پروژې ودرېدلې دي، خو له افغانانو سره ځینې بشري مرستې روانې دي. د سیګار مشر جان سپکو ویلي دي چې اوس هلته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نشته او د بیا رغونې نور هدفونه لکه د ښځو او جنکو سره مرسته او د قانون د حاکمیت پر ځای کول د طالبانو د نوي رژیم نه تر مستقیم خطر کې دي. نوموړي همدغه راز ویلي دي چې د طالبانو نویو لارښوونو چې وایي ښځې د کور نه له نارینه پرته وتلی نشي، روغتیایي خدمتونو ته یې د ښځو لاسرسی نور هم محدود کړی دی. سیګار د ملګرو ملتونو د آبادۍ یا پاپولیشن د ادارې د رپورت په حواله ویلي دي چې په افغانستان کې د میاندو لپاره له ضروري روغتیایي مرستو پرته به ښایي چې 150,000 میاندې به د زیږون پر مهال مړې شي. د سیګار رپورت کې دا هم ویلي شوي چې د امریکا د حکومت هیڅ یوه تګلاره او اداره د افغانستان د بیا رغونې د ناکامۍ سبب شوې نه ده، بلکې د رپورت پر اساس دا په تیرو دوو لسیزو کې د ناسمو پریکړو چې بدې او محسوسې اغیزې لرلې نتیجه وه چې دا حالت راغی. سیګار په دې اړه د امریکا جنرال مارک میلی هغه خبره اخیستې ده چې ویلي وو موږ ټولو ته ښکاره ده چې په افغانستان کې جګړه په هغه شرایطو ختم نه شوه چې موږ غوښتل. اوس چې په کابل کې طالبان په واک کې دي دا جګړه یو ستراتیژیکي ناکامي وه. سیګار وایي چې د افغانستان د سقوط زړی د اشرف غنی تر وتلو او کابل ته د طالبانو تر ننوتلو ښه مخکې کرل شوی وو. په دغه رپورت کې راغلی چې امریکا په تیرو دوو لسیزو کې 146 بلین ډالر د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړي کړي وو او همدغه راز د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو جوړول، روزول او تجهیز باندې یو کم 90 بلین ډالر تمامېدل. د سیګار رپورت کې په افغانستان کې په دې جګړه کې د وژل شو امریکایانو شمیر هم خپور شوی دی. وای د تیرو دوو لسیزو په جګړه کې 2400 امریکایي عسکر او 1233 امریکایي قراردادیان یا چې د امریکا سره کار کوو چې پکې 50 یې امریکایانو وجل شوي دي. همداراز 20,000 امریکایي عسکر او 1420 امریکایي قراردادیان جوبل شوي هم دي. د افغانستان په جګړه کې د افغان چارواکو په خبره شاوخوا 10,000 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او 10,000 ولسی خلک وجل شوي او جوبل شوي دي. طالبان د اگست پر 15 نیټه کابل ته ننوتل، خو تر دې دمه هیڅ هیواد د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
د قزاقستان نه راغلي تازه رپورټونه وایي د دغه هیواد په لوی ښار الماتې کې د روسي عسکرو په مرسته د هیواد امنیتي ځواکونو په مظاهرچیانو ډزې کړې دي چې له سبب یې ګڼ شمېر مظاهره کوونکي هم وژل شوي دي. د دغه هیواد امنیتي عسکرو په دغه نښتو کې د 12 زیاتو پولیس افسرانو د وژل کېدو پخلی هم کړی دی. د قزاقستان په اړه نور حال په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو. د قزاقستان لوی خار الماته کې د پولیسو ویاندې سلطنت ازربایګ سرکاري خبري ادارې سره د خبرو په وخت ویلي په دغه خار کې په سرکاري ودانۍ او د بریدونو د خبرونو ورستو په درزنو بریدکون کې لمنځه وړل شوی. پالماته خار کې 13 ورځې د مظاهره ورستو د خاروال د دفتر په شمول ګنشمیر نور ودانۍ ته مظاهرچیان ورننوتلي او ورته ورونه لګولې دي. په دغه خار کې امنیت ساتونکو ادارې دفتر لخوا ویل شوی چې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د 3500 زیات پولیس عسكر جوبل شوی او 12 نور د مظاهرو په محل وجل شوی دي. نږدې درې لسیزې وړاندې د ازادۍ اعلانولو وروسته د منځنۍ ایشیا په دغه هیواد کې دا تر ټولو بدې ولسی مظاهرې بلل شوې. همنن بیا د روس په مشرۍ کې جوړ پوځي ائتلاف کلکټیو سکیورټی ټریټی ارګنایزیشن ویلي د قزاقستان د صدر قاسم جمارت توکایف په غوښتنه به دغه هیواد ته امنیت ساتونکي عسکر ورلیږي. د اتوار د ورځې راسه په قزاقستان کې د پېټرولو قیمتونو زیاتېدو پر ضد د هیواد په غربي سیمه کې شروع شوې مظاهرې د الماتي او سرخار نور سلطان په شمول نورو سیمو ته خورې شوې دي او مزارچانو سرکاري ودانیو ته ورونه اچولې دي. په قزاقستان کې د قهرجنو مظاهرو وروسته چې حکومت هلته بیړنۍ حالت اعلان کړي، امریکای او ملګرو ملتونو د دغه هیواد د چارواکو نه غوښتلي چې له تشدد ډکې نارامۍ د مخنیوي لپاره د زغم کار واخلي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي تېر ورځ خبري غونډې ته ویلي امریکا د امن د غوښتنو ملاتړ کوي او وایي احتجاج کوونکي باید د سوله ییز احتجاج اجازه ولري. ملګرو ملتونو هم د قزاقستان د حکومت سیاسي مشرانو او احتجاج کوونکو غوښتي چې له زغمه کار واخلي، د تشدد مخه ونیسي او شخړه په خبرو حل کړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک په نیویارک کې خبري غونډې ته ویلي موږ د قزاقستان حالات په اندېښنې سره ګورو او ساره نه کوو. زه فکر کوم په دغو پیښو کې د ټولو ښکېلو اړخونو لپاره دا ډیره ضروری ده چې زغم وکړي، د تشدد لاس واخلي او د اړوندو مسایلو د حل لپاره خبرې پر مخ بوزي. په قزاقستان کې حکومت په وروستیو کې ګیس او تیل ګران کړي چې پر ضد یې د نوي کال د لومړۍ نیټې د هیواد د لویدیځې برخې زرګونو خلکو احتجاجونه پیل کړل او دغه احتجاج پرون د پولیسو سره په نښته بدل شو. دا غي وروستو چارواکو په ټول هیواد کې انټرنیټ او موبایل ټلیفونونه بند کړل او وروستو یې په لوی ښار الماتي، مینګساو ایالت او پایتخت نور سلطان کې بڑنې حالت هم اعلان کړو چې هلته بیا نور احتجاجونه نه دی ریپورت شوی. د قزاقستان د کورونا چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د الماتي ښار او نورو سیمو یې بیګا د شپې تر نوښته پورې د 200 نه زیات کسان د ګډوډۍ جوړولو په تور نیولې دي، خو سیاسي سیړونکو د نیول شوو کسانو شمیر زیات یادی. د منځنۍ اسیا هیواد قزاقستان د پخوانی شوروي اتحاد برخه وو. په دې تر سخت کنټرول لاندې هیواد کې د روانو احتجاجونو لکبله دا لسه د پاسا ایوې لسه زراسه تر ټولو سخته نارامي ګڼل کیږي. د امریکا صدر جو بایدن ویلی یو کال مخکې د جنوري د میاش پښپګم نیټه د امریکای په جمهوریت حمله شوی و. د امریکای آئین د بدترین خطر سره مخامخ شوو، خو د دې پر ضد د ولس رائے او جمهوریت بیا بریا ترلاسه کړې ده. صدر جو بایدن د جنوري د شپږمې نیټې د یو کال پوره کېدو وروسته د کانګرس د ودانۍ نه امریکایي ولس ته وینا کړې ده. د دغه وینا مهم ټکی په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو. نن د زیارت یا پنځم به پورس په کانګرس د پخوانی صدر ډانلډ ترامپ په لویانو د حمله یو کال پوره کېدو په مناسبت د کانګرس د ودانۍ نه ولستا نیخ پنی غوینا کې صدر بایدن ویلي په کانګرس د حمله او د مسلح بغاوت پر ضد جمهوریت او د ولس رائے بریا اوموندله. نوموړو ویل په کانګرس د حمله په شا یو داسې صدر وو چې په پرامن ډول د اقتدار انتقال ته تیار نه وو او د ملک د مفاد په ځای خپل شخصي ګټې ته ترجیح ورکوله. د صدر بایدن اشاره په خوانی صدر ډانلډ ټرمپ ته وا خداغه نامه په ټول تقریر کې نواغسته. د صدر بایدن د خبرو په جواب کې ډانلډ ټرمپ مطبوعاتو ته په یو بیان کې ویلي د هغه ځایناستو مکمل توګه ناکام شوه دی، امریکا تباہ کړي او زمانو په استعمالولو په هیواد کې اختلافات پیدا کړي. ډانلډ ټرمپ ویل په امریکا کې ګرانی زیاته شوې ده، په پوهس کې ګډوډي ده او د افغانستان نه زمون انخلا او یا تسلیمې دل د هیواد د پوهس په تاریخ کې تر ټولو شرمناک اورز ده. ډانلډ ټرمپ دا خبره تکرار کړې چې د کال 2020 په صدارتي انتخاباتو کې درغلي شوې ده او وی ویل دغه انتخابات یو لوی دروغ وو. د کال 2021 د جنوري په شپږم نیټه په کانګرس کې ډانلډ ټرمپ د پلویانو د يرغل لامل د کال 2020 د صدارتي انتخاباتو نتیجه په رسمي ډول د منځورولو لپاره د کانګرس خصوصي غونډه ځندېدلې و. څوک انته ورستو چې امنیتي مامورینو د کانګرس په ودانۍ کې پاړې غړي قابو اومندلو، د کانګرس زندیدل غونډه بیا شروع شو. په صدارتي انتخاباتو کې د موجوده صدر جو بایدن بریا په رسمي ډول اعلان کړه. د هغه وخت صدر ډانلډ ټرمپ د 2020 په صدارتي انتخاباتو کې د دویمې دورې د پاره امیدوار وو او د انتخاباتو وروسته په ووټونو کې د درغلي داوا وکړه او تر اوسه پورې په خپل دغه دریز ولاړ لیدل کیږي. په کانګرس د حملې نه مخکې هم د جنوري په شپږمه نیټه ډانلډ ټرمپ د پلویانو یوې جلسې ته وینا کړې وه او ورته ویلي وو چې سخته جګړه دی وکړي. ټرمپ هم اعلان کړی چې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ به په فلوریدا ریاست کې په خپل کور کې خبري غونډې ته وینا کوي خو دغه غونډه منسوخ کړې شوې ده. په یو بیان کې ټرمپ دا دعوه تکرار کړې چې د کال 2020 انتخابات هغه ګټلی. هغه وویل هغه به د جنوري په 15مه نیټه په اریزونا ریاست کې په یو شمېر اهمو موضوعاتو خبرې کوي. صدر بایدن په خپل وینا کې په ډانلډ ټرمپ سخت نیوکه وکړې او په هغه د کال 2020 د انتخاباتو په اړه د دروغو جال خپرولو الزام پورې کړی دی. هغه ویل ډانلډ ټرمپ د ویناګانو په بنیاد د هغه په لویانو په کانګرس حمله وکړه. صدر بایدن ویل په دې وخت به موږ باید فیصله کوو چې موږ به څه قسمه قوم وو. بایدن په خپل تقریر کې دا پوښتنه هم وکړه چې آیا امریکا به یو داسې قوم وي چې سیاسي تشدد به د معمول خبره ګڼي، آیا امریکا به یو داسې قوم وي چې د انتخاباتو جانبدار چارواکي به پرېږدي چې په قانوني ډول سرګند کړي شوی د ولس رائے بدل کړي، آیا امریکا به یو داسې قوم وي چې د رڼا په ځای به د دروغو په سوري کې ژوند کوي. صدر بایدن ویل موږ داسې قسم قوم نشو کېدلی. هغه زیاته کړه د وړاندې تګ لاره د حقیقت منل او د دې سره سم ژوند کول دي. په سنټ کې د حزب اختلاف ریپبلیکن پارټۍ مشر سنیټر مچ مکانل په کانګرس د حملې د کال په لړ کې په خپل بیان کې شپږمه جنوري د کانګرس او زموږ د ملک د پاره توره ورځ وبلله. هغه ویل مجرمانو د وفاقي حکومت په لومړی څنګه حمله وکړه او کانګرس یې د خپل کار نه ودرولو. سنیټر مکانل زیاته کړې چې هغه چا چې د قانون خلاف ورزي کړې ده پر ضد یې د قانوني اقداماتو ملاتړ کوي. هغه دا خبره هم وکړه چې د واکمن ډیموکرات پارټۍ غړي په کانګرس د حملې پیښه د سیاسي ګټو لپاره استعمالوي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالفه لوی سیاسي ګوند پاکستان پیپلز پارټي د حکومت پر ضد د لانګ مارچ یا لوی لاریون شروع کولو اعلان کړی دی. د اعلان تیر ورځ د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو د مطبوعاتو سره د خبرو اترو په وخت کړی دی. نوموړي ویلي د هیواد د موجوده ستونزو نه د راوخکلو یوازینی لار په پاکستان کې صفا او بے پلوا انتخابات دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مرکزی وزیر فواد چودھری ویلي د تحریک انصاف حکومت په سیاسي توګه مضبوط دی او مخالف ګوندونه د مایوسۍ سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال د ډیوی ریډیو خبريال الیاس خان وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف پر ضد د غیر قانونه غیر ملکی پیسو قضیه کې د پاکستان انتخابی کمیشن سکروټنی یا جانچ پڑتال کمیټۍ پر رپورٹ کې ویل شوی چې د وزیر اعظم عمران خان واکمن ګوند د انتخابی کمیشن نه د 1.5 کروڑ روپو نه زیاتې پیسې پټې ساتلې وي. د الیکشن کمیشن تر مخه د پی ټی آی لخوا په درزنونو اکاؤنټونه ښکاره کړې شوي هم نه وو. الیکشن کمیشن به اوس د سکروټنی کمیټۍ د رپورٹ باندې اورونه کوي. د نهه پورس پور کړې شوي سکروٹنی کمیٹی پر رپورٹ کے ویل شیوی چی تحریک انصاف لخوا الیکشن کمیشن کے دا چندو پاڑا غلط معلومات ورکڑ شیویو. رپورٹ زیاتوی چی تحریک انصاف دا یسو خلقو نا علاوہ دا غیر ملکی فنڈونو پورا سرچینی ہم نے وخکار کڑی چی لوجی سکروٹنی کمیٹی پا دے باندے ست تبصرہ نشی کولے. رپورٹ زیاتوی چی دا واکمن گن لخوا پورش میرے ورکولو کے مرستا انکڑی شوا او بیا کمیٹی دا الیکشن کمیشن پا اجازت سرا دا سٹیٹ بینک آف پاکستان او دا پاکستان نور بینک کونو نا دا کال 2009 نا 2013 ریکارڈ تر لاسه کړو او دا رپورٹ تیار کړو. دا الیکشن کمیشن تر مخه دا سٹیٹ بینک آف پاکستان دا ریکارڈ نخ کار شوی چې دا عمران خان گون 15 پیت بینکونو کی اکاؤنٹونو دی او دا کال 2013 نا 2012 اخیرا پوری تاریخ انصاف دا الیکشن کمیشن پوڑان دی دا 1 ارب او 3.5 کروڑ روپو چندے ظاہر کری. دا سٹیٹ بینک بیان کی پگوتا شوی چی پی ٹی آئی دا 1 ارب او 4.5 کروڑ روپو چندے ملاو شوی او دا شان تحریک انصاف د یو دیرش کروڑ روپو نه زیاتې پیسې د ټول ټاکنو کمیشن ته ظاهرې کړې نه دي. د الیکشن کمیشن آف پاکستان پخوانی سیکرټری قنور دلشاد وایي چې د ای سی پی قانون 2014 د لاندې که دا هر څه ثابت شو دا ټولې پیسې به په حق سرکار ضبط شي او بیا الیکشن کمیشن به د تحریک انصاف ګوند نخه واپس واخلي او الیکشن کمیشن کې به د یاد ګوند رجسٹریشن ختم شي او بیا به د دوی د صوبایي او قومي اسمبلی غړي آزاد پاتې شي. وی او ډیو سره خبرو کې قنور دلشاد وویل چې دا ډیره خطرناکه معامله ده او دا چې د الیکشن کمیشن د فیصلې وروسته به دا معامله سپریم کورټ ته ځي. کچرې سپریم کورټ د الیکشن کمیشن د فیصلې توسیع وکړه نو بیا به یاد ګوند مات شي او د دې نه به یو آئینی بحران پیدا شي. یاد دې وي چې د پاکستان تحریک انصاف یو پخوانی غړي اکبر اسبابر په کال 2014 کې د ګوند فنډس نه ناوړه ګټې ترلاسه کولو پر ضد الیکشن کمیشن کې خواست جمع کړی وو. په دې خواست د الیکشن کمیشن سکروټینی کمیټې شپږ نوي اورونې کړې دي. اکبر اسبابر تور لګولی وو چې د دوه آف شور کمپنیانو په ذریعه لکونو ډالرې د پی ټی آئی بینک اکاؤنټونو ته راغلي دي او یاد ګوند دغه بینک اکاؤنټونه د الیکشن کمیشن نه پټ ساتلي وو. خو د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودھری ویلي چې دوی د یوې روپۍ حساب الیکشن کمیشن ته ورکړی دی خو بعضې ډبل اکاؤنټونه شمار شوي دي چې له وجې غلط فهمیانې پیدا شوې. د فواد چودھری تر مخه الیکشن کمیشن کې د تحریک انصاف صرف شپږ ویشت اکاؤنټونو خبره شوې ده او زیاته کړې ده چې راتلونکي اورونو کې به دوی خپل پوزیشن پټاګه کړي. فواد چودھری وویل چې الیکشن کمیشن دی د مسلم لیگ نون د پاکستان پیپلز ګوند او تحریک لبیک د فنډس یا پیسو تفصیلات هم جاری کړي چې ولس ته هر څه پټاګه شي. د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز خپل عکس العمل کې ویلي چې په نورو د غلو تورونه لګولو والو چې کله خپله تلاشي واخیستې شوه نو یو یو ویښته یې په غلا کې پټ وو. دی پوښتلي چې آیا د پاکستان په تاریخ کې د عمران خان غوندې کرپټ دروغجن او سازشي حکمران راغلی؟ الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان پوز یو ځل بیا ویلي د افغانستان سره د ډیورنډ کرخه نړیواله پوله ده. د پوز د ویان لخوا دغه وینا د ډیورنډ په کرخه را طالبانو لخوا د ازغن تار د لری کولو وروسته پیښو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې کړی ده. د طالبانو ځینې مشرانو او پخواني افغان مشران د ډیورنډ کرخه پاکستان سره د پولې په توګه نه مني. په پوله د ازغن تار د لری کولو ځینې پیښو د پاکستان او افغانستان کې بیا د ډیورنډ په سر بحث تود کړی. په دې اړه تفصیلي حال د ډیوی ریډیو خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د مردان عبدالولی خان پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر عبدالشکور وایس اف امریکا ډیوی نیوز ته وایي چې د انګریزانو د هند څخه د تلو وروسته پاکستان دریز لري چې د ډیورنډ کرخي معاهده د پاکستان په برخه کې رسیدلې.
بین الاقوامي قانون وایي چې یو ریاست ختم شي او بل ریاست جوړ شي یا د یو ریاست نه دوه ریاستونه جوړ شي نو سکسیسر سټیټس یا په وراثت کې کوم ریاستونه جوړ شي نو کوم واحده بین الاقوامي شوي وي نو هغه دوی ته په وراثت کې پاتې شي. د پاکستان زما په خلدا پوزیشن خوډیر کلیر دی او دا بین الاقوامي قانون هم داسې وایي.
په افغانستان کې میشت د سیاسي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد ناصر شفیق وایس اف امریکا ډیوی نیوز ته وایي چې د ډیورنډ کرخي تړون د دباو لاندې تر سره شوی او په نړیواله کچه اسناد هم نه لري.
مونږ په دې باور یو چې ډیورن یو فرضي کرخه ده او دا ځکه چې امیر عبدالرحمن خان په افغانستان کې داسې واکمنۍ حالت کې و چې هغه په ټول افغانستان بشپړه واکمنۍ نه درلودله او انګلیسانو له مخکې نه هم د دې ته اړ کړی و چې دی مجبور شي او داسې یو سند سره امضا کړي چې د هغې له مخې ګواکې د دغه برخه د ځمکه خرڅه کړی ده. نو دا یو بینالمللي سرحد دی او نه چا تر اوسه پورې دا نړیوالو اسنادو کې دی اسناد شته او غازی امان الله خان او نارشا او ظاهرشاه په لپسې شغلی دي هر بار دي تردید کړی.
د پیخور پوهنتون د تاریخ سانګ استاد ډاکټر الطاف قادر وای د ازغن تار لګولو سره په پوله میشت خلکو کورنۍ او قبیلې تقسیم شوي ځکه خلک په ضد ګامونه اخلي.
دا کم خلک چې دې خلاف دې مسله دا غي دادا چې په دې پوله باندې پراته دي یو بل سره خپل ولې دي غم خاله دي نو اغي ته دا اغان تار چې دې دا ورته مسله جوړي بل دا چې لکه په دنیا کې داسې ډېر زینو کې داسې شته چې ملکونه دې دادي او کرخم وي چې او دا کر خدا خدایي په دې قسم خلکو چې په یو پوله باندې پراته دا غي د پاره اغه قانون نوی کم قانون چې د اغه ملک د منځواله د پاره چې خامخا ویزه باخلي او بیا به الته کیږي
که یو خوا پاکستانی سیلنکاران د ډیورن کرخې په سر رامنځته شوي شخړه د مذاکراتو د لارې حل کول غواړي، نو بل خوا د افغانستان سیاسي چارو پوهان دریز لري چې د هغې په وینا د فرضي کرخې له عمله په دې سیمه کې د یوې ژبې او کلتور خلک بیل کړی شوي دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
د پاکستان پوز بیان میجر جنرل بابر افتخار ویلی د پاک افغان پولی باندې په هر حال ازغن تار لګولو عمل با سر تر رسولې شي، ځکه چې په دې کې د پاکستانی پوزیانو وینه شامل ده. بل خواسیدونکو وای پاکستان ته د شهیدانو خبره هغه وخت ولی نوی یاده کله چې د زرګونو بیګنا خلکو قاتلانو یعنی تحریک طالبان سره د امن مذاکرات شروع کړیو. په دې اړه د سیډونکو نظر د ډیور ریډیو خبريال اورنګزیب خان په دې ریپورت کې وړاندې کړي.
یو خبري کانفرنس ته وینا په وخت د پوز وایان میجر جنرال بابر افتخار بل خدا خبره هم کړې ده لا قانون اگر زول شوی دی چې طالبان سره مذاکرات ختم شوی دي، خو دا مذاکرات افغانستان کې د طالبانو په وینا دوی کړی وو. اوس پاکستانی طالبانو پر ضد یو ځل بیا عملیات پیل شوی دي. میجر جنرال بابر افتخار وایي موجوده وخت تحریک طالبان پاکستان سره څه قسمه مذاکرات نه دي روان، او پاکستان 15 اگست نه پس افغانستان کې طالبانو نه غوښتنه کړې وه د افغانستان ځمکه د بل یو هیواد پر ضد استعمال نه شي. او د غوښتنې په ځواب افغان طالبانو پاکستان ته ویلي وو تحریک طالبان سره مذاکرات وکړي، خو پاکستان د تحریک طالبانو غوښتنې نه شي منلی. پاکستان کې د واشنگتن پوسټ خبریال حق نواز خان وایي پاکستان به د ډیورن کرخه اسخن تر لګولو په معاملہ خدا خبره کوي چې په دې کې د پوزیانو وینه شامل ده، خو کله چې خبره طالبانو سره د مذاکرات راشي نو بیا ورته 80,000 نه زیات خلکو قتل هیر شي.
نو دا سوال هغه کوم دخل کو وینه و هغه کې کوم د ای پی اس ته مشروبانه وینه و هغه کې د بچا خان پونتون نه مشروبانه وینه و هغه کې د یو شمیر هغه خلکو نو چې الته خبرې کې دي شي نو په دې باندې خبره اولی نشي کېدی، او دا څه مسله ده، څه مشکل دی چې په هغه باندې دا یو
دیری که طالبان سره مذاکرات ختمولو په خبره خبریال مشتاق یوسفزی وی پاکستان پوز دا دریز دی. دیری که طالبان دومره توان نلری پاکستان دننه لوی عملیات وکړي.
خدای تنظیم فعال دی، ځکه چې هغه دلته کې چندې مونډي بټې مونډي پاکستان نه، او دا هغه فایټر شته، دا هغه واضح ثبوت دی چې هغه عملی کوي، ری پولیس باندې عملی کی، پیف سی باندې کی، دایج په مخالفین پای باندې کی، نو فایټر زشتا دوی چې کوم وایي چې هغه غټ عملی نشي کولای، ما په خل باندې د دوی کی دي شي خیال چې ار می پبل سکول له حمله د کاسادې کې بچخان یو سټیډ حمله ذکر کی، بیا دا کنتی په کمره دز باندې او په کراچی ایرپورټ باندې، نو دا به ثابت کیږي وخت ثابت کیږي
طالبان پاکستان اعلان کړی وو چې پاکستان ریاست سره مذاکرات ختم کړی دي، او د اعلان کې د یو میاشت دزبندې معاهده ختمولو خبره هم شامله وه. پاکستان او تحریک طالبان ترمنځ تیر کال د نومبر 9 نیټې د یو میاشت لپاره د دزبندې معاهده شوې وه.
په خبرونه کې اوس وخت شوې ده مطبوعاتو ته د کتنې ګورو چې نن زموږ همکار مختار خلیل د مطبوعاتو کومه برخه وړاندې کوي.
تیر کال په 6 جنوري واشنگتن کې د امریکای د کانګرس په ودانه د پخوانی صدر ترامپ د مرسته اعلان او د ورختو د واقعي د یو کال کې دوه وجود د دغه حالاتو له سبب راپور ته خطر لا ختم نه ده. د کانګرس په ودانه د فسادیانو د ورختو د واقعي په باب له ټولو امریکانو اخبارونو او د غربي ملکونو په مطبوعاتو کې مختلف قسم مضمونونه خوارشي دي. د برتانیې مشهور اخبار دی ګارډین هم په دې موضوع خپل یو تفصيلي اداریه لیکلی ده. د اداریې سرخط ته جمهوریت ته خطرې زیاتې شوې دي. دی ګارډین د خپل ادارې په شروع کې لیکي چې تیر کال په 16 جنوري د پخوانی صدر ترامپ مرستیالان امریکا کې د صدارتي انتخابونو کې دوه ورستو په امنا کډول د اختیاراتو نوي صدر ته د سپارلو په لار کې د خندانو راپورته کولو په غرض د امریکای د دواړو ایوانونو په کانګرس ورو خطل د صدر ترامپ مرستیالانو چې جمهوریت عمل ته دغه وخت کومه خطر راولاړه کړی و نن د یو کال تیرېدو وروسته دغه خطر نور زیاته شوې ده. اگر که صدر بایدن دا وخت په وایټ هاوس کې په صدارتي منصب ناشته او په ظاهره د تیر کال د الغاو د لاس راپورته خطر ختم ښکاری خو داسې نه ده. ادارې لیکي چې د تیر کال په نسبت سخ کال د پروزګنی کال د شر فساد په حق لزیات معلومات راښکاره شوې دي. اخبار لیکي چې فساد کوونکي جیلونو ته لیږلې شوې دي خو د هغو خلکو خلاف تر اوسه پورې هیڅ مقدمه نه ده جوړه کړې شوې چا چې د دغه شریانو سرپرستی او ډاډګیرنه کړې ده او د کانګرس په ودانۍ د ورختو د پاره دوی په ملا ټپولي وو. خپل پخوانی صدر ترامپ بیا راپورته شوې دی او ښکاری داسي چې خپل پارټي ریپبلیکني لکه د یو روحاني پېښوا په مضبوطو پنجو کې ده. صدر ترامپ او د دوه اتحادیانو د نیمه مودې او په کال 2024 کې د کیدونکو صدارتي انتخابونو لپاره اوګدي منسوبي جوړې کړې دي. په دې منسوبو کې به ریاستي پارلماني غړي ډېر اهم کردار ادا کوي. لنډ دا چې په 16 جنوري شروع شوی لوبه ختم نه ده بلکې د دې لوبې اوس اصلي شروع شوې ده. دی ګارډین خپل اداریه کې د امریکای د سیاسي دانشورانو خبردارو ته هم د خلکو پام راګرځولې دي. اخبار لیکي چې د یو سیاسي دانشور وینا ده چې په دې خبره به د ډیرو کم خلکو یقین راشي چې امریکا د خانه جنگې په غاړه ولاړه ده. بل یو سیاسي دانشور خبرداري ورکوي چې د تیر کال د 16 جنوري په غیر قانونه توګه راپورته فسادیان د هغې لوی لوبي برخه نه دي کومه چې ماته ښکاري او هغه لوبه ده یو بل لوی سیاسي تحریک چې د شر فساد نه و ډکوي.
په خبرونه کې اوس وخت شوه دی د اداري د اداریا د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
امریکای د نشئی موادو د غیر قانونه کاروبار کوونکو او د دې موادو د پیدا کوونکو خلاف خپل اقدامات جاری ساتلي دي. په دې لړ کې د امریکای د خارجه چارو محکمې د نشئی موادو د غیر قانونه لوی کاروباري تنظیم د سی جی ان جی د یو اعلی غړي د جوان کارلوس ویلنشیا ګونزالیز د گرفتارۍ په حق له د صحیح او د ادواري معلوماتو په ورکولو د 500,000 ډالرو انعام اخو دی. د امریکای د انصاف محکمې په کال 2013 کې سی جی ان جی د مکسیکو د نشئی موادو د کاروبار کوونکو مضبوط ترين تنظیم په هیڅ په ګوته کړی دی. د امریکای محکمې انصاف د تنظیم د دنیا په 15 نمبر جرایم پیشه تنظیم ګرځولې ده. د نشئی موادو د مخنیوي په باب له د امریکای د ادارې د ډي ای ای په یو ریپورت کې ویلي شوې دي چې سی جی ان جی تنظیم د فنتانیل او د نورو مضرو نشئی موادو کاروبار کوي او دا زهرجن مواد امریکای ته راننباسي. سی ان جی ان جی د خپل کاروبار د محفوظ ساتلو لپاره په خپل کاروباري رقیبانو نورو کاروباریانو او د مکسیکو په حکومتي واکدارانو خنړی غزارونه کوي او دا شان خپل ناولې کاروبار خور وور ساتلې دي. سی جی ان جی تنظیم د کال 2011 نه د نشئی موادو د کاروبار میدان تراکوس شوه دی. په دې لسو کالو کې ډیره توند ترقی کړی ده او خپل اثر رسوخ ډیر خور کړی دی. دی خونړی تنظیم اوس یو عالمی حیثیت اختیار کړی دی او نه یوازې په امریکا او مکسیکو کې خپل کارونه جاری ساتلی دي بلکې یورپ، ایشیا او استرالیا کې هم سرگرمی عمل لري. د تنظیم اهم غړی امریکا کې زیږیدل او د رشکلن جوان کارلوس ویلنشیا ګونزالیز د سی جی ان جی تنظیم د اعلی مشر نیمسیو روبن اوسیګوویرا سروانټس پر کټه دی چې د المنچو په نوم هم یاد دی. امریکای د المنچو په باب له هم د صحیح معلوماتو په ورکولو د یو کروڑ ډالرو انعام یې خو دی. ویلنشیا ګونزالیز نه یوازې په لوی مقدار کې نشئی مواد جوړی یو ځای نه بل ځای ته وړي او د تقسیم کار کوي بلکې د یو شمیر خونړو مجرمانه کارونو په منظم کولو کې هم ککړ دی. د مکسیکو د دفاع وزیر لوئیس کری سینچیو هم د کال 2020 په جولای کې کړي خپل یو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې ویلنشیا ګونزالیز د دې جرایم پېښه تنظیم د ګروپو الایټ نومي وسلبند سانګي مشر هم دی. د امریکای محکمه انصاف د دسمبر په لومړي تاریخ په ویلنشیا ګونزالیس فرد جرم لګولې ده او اتفاق دا ده چې هم په دغه تاریخ ورپسې امریکای د 500 لک ډالرو د انعام اعلان هم کړی ده. دا ټول اقدامات د نشئی موادو د کاروبار او د منظمو عالمی جرمونو د مخنیوي لپاره د امریکای د کیدونکو اقداماتو برخه دي چې امریکای په ګرد د دنیا کې او په خصوصي توګه مکسیکو کې د دې جرایم پیشه خلکو او تنظیمونو خلاف کوي. امریکای او مکسیکو د امن او د اولسی صحت د مدونو او د ګوندو دننه د امن او امان د یقیني کولو د پاره خپل کې یو اوګدمیا د لوزنامه د 13 اکتوبر په اتم تاریخ د سخت کړی ده. د دې لوزنامې تر مخې به د قانون د نفاذ په کوششونو کې او د معاشري د کمزورو خلکو په حفاظت کولو کې د یو بل سره ملګرتیا کولې شي. د ویلنشیا ګونزالیس په حق له اطلاع په ټلیفون نمبر 213239990 ورکولې کې دی شي. د ایمیل پته دا ده mencho.tips@dea.gov.
ګرانو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا د خبری خبرونه هم په دې ځای پاترسي. زه شعیب زاده سره د خپل همکارانو ستاسو نه اجازه غواړم. ښه ورځ مناسب شه. د لوی الله.